د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي افغانان په دې باندې پیږي؟ په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور چې څوک ولګېدو هغې کې یو زنانه زخمي ده، اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپروو. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پیل کې له احمد تکن نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوي. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي، او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې یې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. تلو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه و راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چېرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی کې هم نن لاسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه، او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لاسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحا کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت آستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلې چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانستان افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې لسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي چې یو شمېر یې د ښاري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغو څرګندونو ته ځواب وایه چې سیول یې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی وو او ډاډ یې ورکړی و چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوځي. او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنی ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حملو وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استمایه غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیې په جوړولو، تروریزم او د 2906 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کال هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې له طالبانو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیښ شوی دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل ښوولی دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات راکړي.
کابل نن لسوق او د لاریون شاهد و. په پایل کې د خیرخانه، تایمنی او سره شمالي خلاریونونه پایل شول او د پاکستان د سفارت پر مخ راوړل کېدل. د لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویل یې چې پاکستان دې هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دوی کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیچ چا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګدونه حکومت پرې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره په ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغلته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پراکړل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه ښودل شوی دی، دوی ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورته برخورد په زشت ډول باندې برخورد کړی دی او ځینې سپکې سپورې هم ورته ویل شوې دي. که څه هم طالبانو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی، خو د لاریون دغه مسله یوازې په دې کې ختمه نه شوه، بلکې د دشتې برچی سیمه چې د کابل لویدیز دی هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان دې په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې کړی وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو، لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلی دی چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد و. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنځشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې ملاتړ کړی و، او هلته یو ویلي و چې طالبان دې هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواونه یوازې پنځشیر پورې محدوده کړې نه ده، بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولي او د طالبانو پر ضد په بېلابېلو ځایونو کې جګړه پای ته رسېدلې.
بل یوم ردل چې د کابل په څو برخو کې پلاسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پېښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه د ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي، له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایل او هر څه ورته سپارل شوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي؟
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده، د افغانستان اصلي دښمن څوک دی، څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته یوسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټ خوندي کې او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې اوسي. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکال افغانستان غواړو، او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوانه په ډیر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخلې خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبرې تر یو څه حده پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې، خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ ژورنالستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان تبعی په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو کار پیغام دا ده چې افغانان د پاکستانی یرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې چې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوي کوي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو ټبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان، پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت؟ ځکه په حساس وخت کې یوه حساسه څېره افغانستان ته ځي چې دې مسئلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان نه ډېرې مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچی شورا ده، د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنو سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځایونه ورکړي دي، عمل ته یې دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشان سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدل دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد اوس خو موږ جهاد چیرې ده؟ یو دانه بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې، خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. خلک وزنې ترورونه کوي، دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځنډید ستاسو په نظر؟ علت یې څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځنډیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپلمنځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي، ځکه تر ډېره کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي، نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې همداسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت یې نه کوم سیستم یې. حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پوهېږي چې که طالبان ډېر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي کېدای شي سبا بېرته له موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاس تړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې حتی که د دوی لاسپوڅي حکومت په افغانستان کې هغه هم باید دومره قوي نه سي دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایلسویو لاریونونو په باب د غرض د پاکستان د لاسوهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلورو ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چپري او په سروبلي او د مومانو مینا دیو توای دی ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرما پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبیان دا درېش په مسلسل او د ورځې مولې.
ضابط خان هم وایي پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولی او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دیخوا د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ ولګېد او هغې کې یو زنانه زخمی ده چې اوس په جلال آباد کې په اسپتال کې ده. یو بله ماشومه چې د هغې هم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې. مارونه پکې لګېدلي دي په کورونو کې. کوم چې دغلته نږدې پوستې دي د هغو نه ډزې کېږي او کورونه ورته نږدې دي هغې کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه هم نشي راوتلی او همداراز دلته ځنګل هم پکې وریبل شو. هغې ته یې چانسې لګولي دي او دې خوا د بارډر نه سلګونه متره دې خوا بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستاني ځواکونو پر سرکانو د توپونو ګڼې ډزې کړې او همداراز د هغوی له لورې د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپور یې مرکزي مشرانو ته رسولی دی. تر اوسه پاکستانیو چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. خلک وایي د 2010 زیږدیز کال له لومړۍ ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پرېښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو ړنګېدو سبب بوي.
په بدخشان کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان له اووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي ادا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو او امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې له اووم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال یې ښوونځی پای ته رسوه او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همین طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتن
مکاتب چې طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سوي دي اوس موږ ته اجازه نه راکوي چې ښوونځي ته ولاړ شو. که څه هم موږ څلور نیمې میاشتې ازموینې بشپړې کړې وې موږ خپلو درسونو ته ادامه ورکول خو له بده مرغه موږ نه پرېږدي چې درسونه ووایو.
سحر د فیض آباد ښار د قاري خانې د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی ده. سحر وایي د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینې ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم اما طالبان اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبانو غواړو چې د ښوونې او روزنې مانند نشي.
معززین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډېر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډېر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمېر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمېر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروان اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان پا خپلا پریکره که بدلون را نولی نو ده خلکو لجدی خبرگونون سر با مخامخ شی او حتما خلق ده دوی پا ورانده دریگی پا کرده چه طالبان انجونو او حلکانو ده خونزی ده تک او ده درس پایلو اجازه ورکری
ده پا دست حال که ده چه لده ورانده ده بدخشان سیمویزو طالبان ویلی و شه شزینه خون که یوازی تر شپگم طولگی پوری حالوکانو تا تدریس کولی شی او لشپگم طولگی پور تا حالوکانو تا تدریس نشی کولی او دا غراز شزینه خون که تیامر کردی شه خونزوی تا دیتاک پر محل باید اسلامی حجاب مراد کردی پا بدخشان ولایت که دی خونزوی زدکون که لنریوال طولن غواری شه پر طالبانو فشار وارد کردی ترسو دی دوی دی خون او روزن مخونه نیسی.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي، خو تر اوسه دغه ادارې فعالې سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې د دغو ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلي دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په خوانځي کې د شمولیت لپاره تذکرې جوړې کړي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکي ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سیمه ورځ سره ځو تذکرو لپاره د ماشومانو لپاره تذکرې اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکرې غوښتي دي ماشومانو ته. نو کله چې دلته راځو حتی هغه الکترونیک خونه شته، دغه ورقي تذکرې هم شعبه بنده ده. ولی موږ دغه غواړو چې بس د شعبې فعالې شي او توزیع د تذکرې شروع شي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ورځ لوګر دغه مشکل سره به مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو وویل د هغو ادارو بیا فعالېدو ته ډېره اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه بند دي. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي یوه ضروري اړتیا ده.
زه حاجي محمد ملک که تذکره یي که مثال پاسپورټ یي دغه ټول د احتیاجاته، ځکه چې دا یوه لار ده، دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تلی شي، مثال د هر کار کولی شي. که نه مثال په وجه کې چا شک در باندې راغی درته وایي چې کراکه تذکره ده ته بورته غامې تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپلو ادارو ته حاضري ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکي ستونزو د دوی اجراءات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوالو د ثبت آمریت د تذکرو د ویش مسؤول نقیب الله وایي
کله چې نظام بدل شو موږ په دوم ورځ باندې دیوالي سره په هدایت باندې موږ خپل وظیفو ته راغلي یو. ټول همکاران موجود دي او سره دي. نظر په هدایت دیوالي سره باندې ټول خپل اجراءات کوي، خو صرف یو توضیح نه لرو. موږ هغه کارونه چې موږ پخواني کارونه دي دي سیاه کار درته زیات دی. موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکې کړو، دفترونه مې وخاته کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي وایي یو شمیر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان وویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضي ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه ښاروالۍ اداره، لکه ترانسپورت، ترافیکو، یا مطلب دغه چې نورې ملکي ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې بيخي په مغه پخواني شکل باندې. دی هغه څه چې د اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه اداري ومنه د کمزوري سره کامل کې هغه خدمت روانه په شکل باندې. په نن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشت خلکو د ستونزو حل کوو، ورته دغه اسباب لګل کمپوت دي، دا ورته برابر ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو څخه چې لدریو نه ډیر وخت دیږي، تر اوسه هم ډیرې ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدی کبله پښتون زکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
تاسو زده رادیو ته غوښیاس دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس 3:30 بجې کیدون کې دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمېر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کنفرانس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنی طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبی کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه له ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزه راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی ازمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتری خپل ښکار شوی خزا که د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لکوم ډول ستونزې سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونشي دغه خزي د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غاک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې
خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوې ما او هغه ډېر شدید مخالفت وای. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تور ته وای کو اندای به وای چې دا ستا ورونه دي. نو زه ولاړم د خسر کور ته مې او لیور مې راوستل او ته راسه. نو زما لیور دای وبخښ ول ژوندی نه ده. هغه راغله خپل ورور ته وای نو دا مشکل هم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي و. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه ته ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخ و خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړ نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو الګ کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر شی ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل الګ البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پرېښوده حتی زمون کور ته یې نه پرېښوده. خپلوانو کره وادونو ته هیڅ شی ته اجازه یې نه درلودل چې لاړه سي. نو د دې علت هم نه و معلوم. هغه بیا موږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان نام یو څو نفره مشران البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه. نو موږ خپل هغه مشران ورغله نو دوی ټول سره کېنوله. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د هلکې ښه دغه کړه سرزنش یې کړه. بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسؤلیت دی. هغه له دې ډول حالت سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زه خپله ودرېدلی یم او باید ودرېږي. مونږ هم یعنی مثال درې څلور خورګانو واده کړی دی کنه. دغسې مثال یو مثال د شکر د نور په مشکل نه دی لیدلی. یو مثال چې لږ دغسې مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپله عاقل کنه پوه سي باید اجازه ورکړي. او بیا هغه کوم ځوان یا کوم سړی چې سال دا تاوتریخوالی په لاره شي کنه خپل هم ښځینه یا سال ظلم کوي دغه خبرې کې باید درېدنه وسي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوې لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزئی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي. او کله چې خپل د دې لور نو غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د ښځې حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري. خو داسې نشي کولی چې د غنجنې ونه غواړي چې د خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کې یو ښځه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور په ژوند کې طبیعي خبره ده په ځینو کورونو کې ښځې د ډېرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. بناً ښځې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي او د دوی یوازینی د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور او پلار وي. ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي او حتی
په ځینو مواردو کې دا ښځې ځنوژنې ته هم لاس اچوي. بنا ان په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنې د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، د تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د خاون او ښځې په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د ښځې او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازمه نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیر الرحمن رحمانی مده کابل کارتچار رسیدون کای زینی وخت خوخی خسر ارکی چی په زین مسائل چې مسائلو کې مداخله وکړي، کله چې د خزی او میړه ترمنځ کومې ستونزې رامنځته کیږي یا دیتا د ستونزې رسیږي چې دوی له یو بل څخه جلا کیږي، نو دی وخت کې کول شي چې خوخی خسر خپل انګور ته وزوی ته ور داخل شي په اصلي مسائل کې، شخصي مسائل کې د دوی ترمنځ جوړ جړای وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدی اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت، که په سر کې راته ووایاست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولې وي، نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي، نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظاتو له نظره دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغل سعادت، ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
دنی منړی اوریدونکو د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستون زی تزنګړی شبی و هم دمروه تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واره شنو خالونه زن خاله نو کجی بدی کوله
غا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاتل څومره پیګي
موچی ته ورځ نه پیدا شوی چې ته بوت وکړي. انسانان غشي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. د موږ وخت نه موچانو بوت جوړونکي کلاوشي جوړونکي څپلۍ جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاوو کلونه عمر لري.
خلق د بوت ګنډونکو پاکړه څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیا یې خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د موچی پلاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکړه وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کوي. موږ په لوچې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یې و چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي کلاوشي جوړونکي څپلۍ جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینه واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست یو تمام ورځ لمر وي که سیوری وي که باران وي که واوري وي، هلته ناست د خلکو خدمت کوي. مجبوریت یې زیاتې پیسې نه شي غوښتی، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلي موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي. په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټي رنګي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس و مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، انسان خویونه نکوي هغه ته موږ انسان نشو ویل.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک یې په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلي دي، نو موچی هم ورسره و. او پخوا خو د فابریکې نه وې، دا څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس هم موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریبکاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبکارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي، دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دیرس روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي، نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پڼې هم په خپله ګنډلې، نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه، او دمده سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لګ لګ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته هومره نشته، بیا یو نفر مشخص دی. کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې ستوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظه خپل کار لحاظه ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري، نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، سلام که ته خپله د کار نه راځي و نوسیږي ورباندې ستا کار مخې ته نه ځي، خپل فکر و رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسیږو چې کار مې نشته دی، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي، او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچیان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر و سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي، ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سلام که خوان د زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چی دیتا ورتیا دا نو تو خال ته سر کې نه کینی د اخلاق النظر هم باید منګ دې ته احترام قایل اوسېږي.
تنای جان منګل بیا وای چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکدلې دي کنه دې شکل چې زه تیریږم دې بوټونو ته پی کری چپلې ته پی کری او دا کسب دی پیړۍ پیړۍ نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا د چپلې یا د بوټو د ګنډلو یا د رنګ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی چې کور نه ډبوي لیکن د خپل لاس د خپل کسب لارې مقصد د خپل روزي پیدا کوي. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلۍ دا شیان باید تر جوړ کړو. پرشګي تر څنګ د سپتار ناستې ډېر مچان دي پرځندې کتر دي دواله په سر نه ناستې ایدو خود تلالای ما هر میشه چی ما بوتون زاده وی یا دا چی شکدلی وی یا دا چی دی ترمیم واری وی آلتا ما ترمیم کلی دی حکم وقت که چی تلای دی بوتون وی هم آقا تلای را تا ورچوالای دای نوی زکر دی نور پیسو ما غنو چی نور بوتون وقتن پیسی پید مرنوی ولی دی آقا پخانی بوتون آقا زاده بوتون هم بپا وقت که دیر زلم مقصد آلتا جوړ کړی دی، راته ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې جوړا ور کړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی، نو مړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی او بس پلار مې اوس پنګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زه دا کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې سل پنځوس روپۍ راته پاتې کیږي، پاغه باندې د کور ضرورتونه و چې ډوډۍ ترکاری مرکاری چې چی هغه اخلو. بس د خدای ناراضي د ژوند روان دی، قسمت ته راته را رسیدي زه ورځم دا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې چی هغه برابروم او ورته وروړم.
دې هیله چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي. د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو، تربیه خې چاري.
انقلابوں شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول دیر کتابو نہ خرچ شول بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراوتو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی معاف کوی وچھلام د ٹول.